د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتو او برتانیې له حزب اسلامي سره د افغان دولت د سولې له موافقې هرکلی وکړ. د سارک یا جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان د کلتوري پلازمینې اختتامه مراسم په بامیانو کې ترسره شول او راپورونه وایي چې نن جیټ جنگي الوتکو د سوریې د حلب ښار په ختیځه سیمه کې تازه بمباري کړې ده. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو امریکا او برتانیې له حزب اسلامي سره د افغان دولت د سولې له موافقې هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربي وویل چې د افغانستان د روانې ستونزې د حل یوازینۍ لار د سولې جوړجاړي او خبرو اترو لار ده. په همدې حال کې د حزب اسلامي د یو لوړ پوړي مقام د افغانستان له خلکو بخنه وغوښته. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب مقام قریب الرحمن سعید بیگا د امریکا غک آشنا رادیو سره په یو سیاسي بحث کې د افغانستان له خلکو په ځانګړي ډول د هغو کورنیو څخه چې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې تاواني شوي بخنه وغوښته. ښاغلي سعید وویل هر هغه تاوان چې ملت ته رسېدلی وي زموږ خپل تاوان دی. که څوک شهید شوی وي او یا ټپي شوی وي په طبیعي توګه له هغوی څخه بخنه غواړو. ښاغلي سعید دغه راز زیاته کړه چې اسلامي حزب په دې باور دی چې د هغو کسانو سره د حساب کتاب د کولو لپاره باید یو بېطرف محاکمه جوړه شي چې محکمه جوړه شي چې په جنایاتو تورن دي. دا که د حزب اسلامي وي او که د بل چا. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سر پاسوال تاج محمد جاهد د شمال زون ولایتونو ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسو. په دې سفر کې د بدخشان، تخار او کندوز په ولایتونو کې د بهاک، خواجغار او د شیرچی د ولسوالیو د لومړی کرښې امنیتي ځواکونو نه لیدنه وکړه او د غرازې د سیمې له خلکو سره هم وکتل او د هغوی ستونزې واورېدې او د امنیت د ښه والي په اړه پیشنهادونو ته غوږ ونیو. د کورنیو چارو وزیر د شمال زون په سفر کې هم دا شان د دغو ولایتونو د ولایتي شوراګانو، مدني ټولنو او ځوانانو سره هم وکتل. د سارک د جنوبي اسیا د همکاري سازمان د فرهنګي پلازمینې اختتامیه مراسم پرون په بامیانو کې ترسره شول. دغه مراسم د سارک د یو شمېر غړو هیوادونو د استازیو، اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې او له مرکز څخه د یو شمېر نورو ورغلیو استازیو او د بامیان ولایتي او سکتوري ولایتي شوراګانو نورو سازمانونو او قومي مخورو په ګډون ترسره شول. راپورونه وایي چې جیټ جنگي الوتکو نن د سوریې د حلب ښار په ختیځه سیمه تازه بمباري کړې ده. د هوایي بریدونه وروسته تر هغې وشول چې په سوریه کې د اوربن د بیا ټینګولو لپاره نړیوالې هڅې ناکامه شوې. تر اوسه د سوریې پر حلب ښار د بمباریو له امله د اوختې مرژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د سوریې حکومتي ځواکونو پرون ویل چې د حلب ښار په ختیځه برخه کې چې د وسلوالو یاغیانو په کنټرول کې ده بیا هوایي بریدونه پیلوي. د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي که واشنګټن او ماسکو په سوریه کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد ګډه مبارزه کوي نو د ده په باور له روسیې سره د استخباراتي معلوماتو شریکول به معقول کار نه وي. جنرال جوزف ډانفورد دا خبره پرون د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وکړه. په سوریه کې د اوربن په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپره شوو اسنادو کې راغلي چې امریکا او روسیه به په سوریه کې له یو بل سره معلومات شریکوي او د جبهت النصره ډلې پر ضد به د پوځي عملیاتو لپاره ګډ اهداف ټاکي. د ایران جمهور رئیس د نړۍ قدرتونو په تیرو 15 کلونو کې د تروریزم په پراخولو محکوم کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پنجشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې له سعودي عربستان نه په انتقاد سره غوښتنه وکړه چې په خپل سیمه ییز سیاست کې بدلون راولي.
دولت عربستان سعودي اگر به تحقق چشمانداز تازه‌ای در توسعه خود
د وی د سعودي عربستان دولت کې د ځان او د سیمې امنیت ته پام کړی وي نو باید د نفاق چونکو سیاست د دوام د کرکې د ایدیالوژۍ د ترویج او د ګاونډیو په حقونو له تعرض څخه خلاص واخلي. د ایران ولسمشر مذهبي اختلافات ته د لمنوهلو په انتقاد سره د سیمې ځینې هیوادونه په دې تورن کړل چې د مذهبي پردو تر شا په قدرت غوښتنه بوختي. دا د ملګرو ملتونو په یو اویم سرمشریزه کې د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني وروستۍ وینا وه. او د قرغستان د ولسمشر الماس بیک اتنبایف دفتر وایي نوموړی د لا نورو معایناتو درملنې لپاره مسکو ته رسېدلی دی. اتنبایف به چې په ظاهره ویل کېږي د زړه په ناروغۍ اخته دی د کرملین د ډاکټرانو تر څارنې لاندې وي. د نوموړي دفتر ویلي تر دې مخکې د کرملین ډاکټرانو د اتنبایف د زړه ناروغي تشخیص کړې وه. د قرغستان حکومت وایي 60 کلن الماس بیک اتنبایف تېره اونۍ هغه مهال چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون لپاره د نیویارک ته په الوتکه کې و په سینه کې له درد څخه شکایت وکړ. نیویارک ته د قرغیز مشر پرواز لغوه شو او نوموړی په عاجله توګه روغتون ته یوړل شو. الماس بیک اتنبایف له 2011 کال را په دې خوا د قرغستان د ولسمشر په توګه کار کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي د ازادي راډیو د ادبي مجلې پروګرام لرو خو تر هغه مخکې یو راپور. د لومړي ځل لپاره خصوصي سکتور د غازي برېښنا د تولید لپاره په افغانستان کې د 50 میگاواټه غازي برېښنا د تولید په یوې پروژې پانګونه کوي. دا پروژه به په مزار شریف ښار کې پلي شي او د شمالي ولایتونو شاوخوا 1 میلیون اوسیدونکو به ترې ګټه واخلي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې به د 50 میگاواټو غازی برېښنا د تولید دا لومړنۍ پروژه وي چې د بلخ او نورو شمالي ولایتونو شاوخوا 1 میلیون اوسیدونکي به ځینې ګټه واخلي. د دې پروژې تړون د پنجشنبې په ورځ د افغان حکومت د اجرائیه رئیس په حضور کې د برېښنا وزارت، برېښنا شرکت، غزنفر ګروپ او نړیوال بانک د استازو ترمنځ لاسلیک شو. خاغلی عبدالله دغه پروژه د هیواد د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره مهمه وبلله او د یادې پروژې په بشپړولو کې یې د حکومت د اړوندو ارګانونو په همکارۍ ټینګار وکړ.
ما از همکارای ما در حکومت توقع ما ایست که چون یک نمونه بسیار خوب است با تمام قوت از این حمایت صورت بگیره و
با حکومت که مولا خپل و همکارانو تمه ده څنګه چې دای و خبیل گده باید په قوت سره مرسته وکړي او خصوصي سکتور ته چې زړه یې کړي او په دغه مهمه پروژه کې پنګا چولې اضافي سرخوګي جوړ نه کړي. جمهور رئیس او زه په کلکه د دې پروژې ملاتړ کوو.
د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو وویل چې په دې پروژه به د خصوصي سکتور 15 میلیونه ډالر ولګیږي او په سبا د 1 کال کې به بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په مرسته په دوبۍ کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د شاوخوا 200 پانګوالو په ګډون یوه ناسته جوړه شوې وه څو د افغانستان د برېښنا د تولید ظرفیتونه وڅېړي او په دې برخه کې پانګونه وکړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د مزار شریف د 50 میگاواټه غازی برېښنا د تولید په پروژه کې غزنفر ګروپ د مجموعي پانګې سکم 50% په غاړه اخیستی او پاتې د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت سام وویل که څه هم د دې پروژې پلي کول زیاتې هڅې غواړي خو دوی د افغانستان د بنسټیزو پروژو له جوړولو سره د ژمنو په لړ کې غواړي چې دغه مهمه پروژه د نړیوال بانک د یوې څانګې IFC په پانګونې سره پلي شي. د اقتصادي چارو پوهان دغه پروژه مهمه ګڼي خو ټینګار کوي چې د دې پروژې د تولید ډېره برخه دی د کارموندنې په مقصد صنعتي او تولیدي فابریکو ته ځانګړې شي. د کابل پوهنتون استاد مسعود آزادی راډیو ته وویل
یکی از نواقص کلان برق است که ما در توزیع برق مشکل داریم نه در تولیدش.
د برېښنا لوی ستونزه په توزیع کې لرو نه په تولید کې. موږ تولید په روښانه کولو لګوو که د دې زیاته برخه تولید ته ورکړل شي باور وکړئ په 5 کلونو کې به هم روښنایي او هم تولید اضافه شي.
افغانستان اوس مهال د برېښنا ډېره برخه له شمالي ګاونډۍ هیوادونو څخه واردوي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دا هم وویل چې دا به په هیواد کې د برېښنا د تولید لومړۍ پروژه نه وي بلکې حکومت په هیواد کې د برېښنا د بندونو جوړولو ته پلانونه جوړ کړي او غواړي چې کورنۍ او بهرنۍ پانګې ورته جلب او په جوړولو کار پیل کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سار ادارې سر مفتش ویلي له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د تطبیق څارونکي ادارې د پخوانیو چارواکو د شتمنیو په سبب کې تېروتنې کړې دي. سیګار په یو تازه راپور کې چې همدا اونۍ خپور کړی ویلي دي چې ادارې د پاسنیو چارواکو د شتمنیو د ثبت لپاره کافي تخنیکي وسایل او خپلواکي نه درلوده چې سمې څېړنې وکړي. خو د ولسی جرګې د مرکزی تفتیش او د قانون د تطبیق پر سر د څار کمیسیون د سیګار په دغه راپور کې د دې لپاره انتقاد کړی چې د دوی په خبره باید د فساد په وړاندې مبارزه له اوسنیو چارواکو پیل شي. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
پخوانیو چارواکو د خپلو شتمنیو په ثبت کې ناسم معلومات ورکړي او یا د شتمنیو سرچینې نه دي معلومې کړي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار د سرمفتش ادارې په خپل تازه راپور کې همدا موضوع څېړلې ده. سیګار ویلي پخوانیو چارواکو له هغې ډلې مخکینی ولسمشر حامد کرزي، د هغه مرستیال کریم خلیلي او نورو چارواکو له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د تطبیق څارونکي ادارې ته ناسم معلومات ورکړي او یا د شتمنیو د ترلاسه کولو سرچینې نه دي ښودلې. سیګار ویلي پاسنۍ اداره د خپلواکۍ، قانوني او سیاسي موقف او صلاحیت د نه درلودو په خاطر د ماموریت په مخته وړلو کې پاتې راغلې ده. سیګار د پخواني ولسمشر حامد کرزي او اوسني حکومت په لومړیو کې د چارواکو د شتمنیو د ثبت لپاره د قانون د تطبیق پر سر د څار ادارې کارونه ارزولي او ریپورټونه یې د امریکا بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې یو اس ایډ ته لیږلي دي. سیګار ویلي یو اس ایډ د چارواکو د شتمنۍ د ثبت او له اداري فساد سره د مبارزې د قانون د تطبیق پر سر د څار ادارې ته میلیونونه ډالر ورکړي دي. له اداري فساد سره مبارزه روانه ده او چارواکي هم د فساد د ورکولو لپاره په وار وار کلکې ژمنې کوي، خو پښتنه دلته ده چې ولې وروسته په خپله د چارواکو دوسیه راوځي. د ولسي جرګې د مرکزي تفتیش او د قانون د تطبیق پر سر د څار کمیسیون غړی حافظ منصوري په اړه وایي چې د فساد د ورکولو لپاره باید اوسني چارواکي په خپله د لګښتونو وضاحت ورکړي ترڅو وروسته بیا پخوانی چارواکو ته نوبت ورسیږي.
ما با کمیسیون حالی مبارزه با فساد اداری در گذشته چندان باور نداشتیم.
آقای منصور وای مونږ له اداري فساد سره د مبارزې په عالی کمیسیون باندې پخوا هم چندانی باور نه درلود او اوس هم نه لرو. تیر وخت دی لپاره چې خپل مخالفین تر فشار لاندې ونیسي دوسیې د جوړولو غوښتنه ورکول. اوس هم دا مسأله ده، ملي وحدت حکومت ولې له کرزي پیلوي، ولې له خلیلي پیلوي، ولې له خپل ځان له اداري فساد سره مبارزه نه پیلوي؟
چرا از خلیلي شروع کړ، چرا از خود شروع نه میکنه؟
له اداري فساد سره د مبارزې او د چارواکو د شتمنۍ د ثبت ناکامي په داسې حال کې رابرسري کیږي چې افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره جوړه کړې او کلک ژمنې کړې چې د فساد لوی دوسیه څېړي او قانوني چلند ورسره کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، د لوبو لډګره به مو له خبرو خبر کړو. له تازه خبرو ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د یک شنبه په ورځ د بنگلاديش له ملي ټیم سره یو ورسنی لوبه وکړي. دغه لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیل شي. او د کرکټ په ډګره تازه خبري دا دي چې د هند او نیوزیلند ترمنځ 15 ورځنی لوبه روانه ده. هند په لومړی پړاو کې 343 منډې کړې دي، ټول لوبغاړي سوځېدلې دي. نیوزیلند هغه اوس بیټنګ کوي. تر اوسه پورې د نیوزیلند یو لوبغاړی سوځېدلی دی، 122 منډې کړې دي. نیوزیلند برلاسه ښکاري، خو البته ټیسټ میچ داسې میچونه دي چې کله ناکله یو لوبغاړی آوټ شي بیا ورپسې سر په سر باندې نور لوبغاړي هم اوټ کیږي. او د افغانستان د کرکټ د لوبي وخت په یاد لري، د یکشنبه په ورځ د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیم یو ورځنی لوبه پیل شي. اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام عمان نیا سره وړاندې کړي.
د ازادي راډیو مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. عمان یم، د دیونه ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ننګرهار پانتون د ښوونې او روزنې پانځي د پښتو څانګې له استاد پانوال محمد ابراهیم همکار سره د محبوب شاه محبوب مرکه اوري.
ان شاء الله چې ز باور لرم چې ځوانانو تلسته ورشي، محصلانو تلسته ورشي، خوخ بشي.
لاندې کایات او پادبی باس کې شاعر او کرکتون کې ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د کنایې پر اهمیت او د ولوسی او شاعرانه کنایو په باره کې راته غږیږي. خو تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
دا ورېښمو د لارې نړیوال فرهنګي نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د وږې د میاشتې په دیرشمه او یو دیرشمه نیټه د چین د ولسي جمهوریت په شمال لویدیځ د ګینسو ولایت د دون هوانګ په ښار کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هغو هیوادونو د فرهنګ بېلابېلې برخې معرفي کېږي چې د ورېښمو د لارې په جوړولو او پراختیا کې برخه اخیستې وي. د ورېښمو د لارې په نندارتون کې د افغانستان له لورې د اجرایه ریاست مرستیال حاجي محمد محقق د میلمه په توګه ګډون کړی و. په زابل کې وطن ادبي بهیر پرانستل شو. دا د بهیر پرانستغونډه چې په کلات ښار کې وشوه د زابل د فرهنګیانو ترڅنګ پکې د کندهار، غزنی، کونړ او لوګر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. ویناوالو د وطن ادبي بهیر پرانستل په زابل کې د ادبي فعالیتونو د ودې لپاره مؤثر ګام وباله او غوښتنه یې وکړه چې ورته بهیرونه د په ولسوالیو کې هم جوړ شي. د بهیر له پرانستې وروسته د حبیب ګل ستانیزي د شعري ټولګې د کاڼو څادر مخکتنه وشوه او له مخکتنې وروسته د بهیر ګډونوالو خپل شعرونه وویل. د وطن ادبي بهیر غړي وایي دا په زابل کې لومړنی ادبي بهیر دی چې د نارینهو ترڅنګ ښځینه شاعران هم پکې برخه اخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او مطالعې د فرهنګ د دودولو په خاطر تیره چهارشنبه د دغه وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې سیمینار جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه سیمینار په پیل کې د ځوانانو چارو معینیت د رضاکارو ځوانانو رئیس زهرا قریزاده وویل د دې سیمینار د جوړولو مقصد د هیواد د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ پیاوړتیا ده. په دې سیمینار کې ویناوالو پر هغو خنډونو خبرې وکړې چې د ځوانانو د مطالعې مخه نیسي. د مطالعې او کتاب لوستلو دغه سیمینار چې د یوې ورځې په مخه جوړ شوی و په لسګونو تنو ځوانانو پکې ګډون کړی و. د سیمینار په پای کې برخوالو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون بېلابېلې برخې وکتلې.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهنوال محمد ابراهیم امکار په دا وروستو کلونو کې د ادبیاتو په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او چاپ کړي دي. ښاغلی همکار وایي دا کتابونه یې په پوهنتون کې د تدریسي کتابونو نیمګړتیاو ته په پام سره په روانه او ساده ژبه لیکلي چې محصلان، استادان او آزاد لیکوال ټول استفاده ورنه وکړای شي. د ښاغلی همکار سره محبوب شاه محبوب د نوموړي د چاپ شویو آثارو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
استاد، تر اوسه پورې دې څومره کتابونه چاپ شوي او په کومو برخو کې دي؟
زه د چاپ په برخه کې لږ ډېر داسې ورو ورو حرکت کوم، نو د دې په دغه وجه باندې زما د کتابونو د شمیر لیست چې دی هغه ډېر راټیټ دی. خو په هر صورت تقریبا اته نه کتابونو ته ورسیږي چې ما لیکلي دي. اکثریت مومید درسی دی، خو په تدریسي بڼه باندې اکثر زه ژبه تدریسي کوم. لومړی کتاب چې زما په دغه برخه کې چاپ شوی دی هغه قافیه فن کتاب و چې زه ډېر راضي یم تنه، او رضایت مې په دې دی چې ټولنه او چا چې لوستی دی زما قدر قربانی کړی دی. بیا یو بل کتاب و داسې د دولسمانو دپاره دی، هغوی د تشویق او د هغوی د آمادګۍ دپاره مې ولیکه. د دې په څنګ کې یو بل کتاب د بدی فن و پښتو شاعري په دې برخه کې ما تشه لیدله، نو د دې په خاطر باندې چې دغه خورا مکمل او بشپړه اگر چې بینوا صاحب و نورو مشرانو زمونږ په دې برخه کې زیاتې هڅې کړې، خو د اوسنیو شرایطو سره برابر هڅه ما وکړه، ځکه هر څېړنه چې دغه د پای ټکی نه لري. زمونږ نه وروسته به هم ځوانان راځي دا کار به کوي. په هغې پسې مثلا ما په بیان باندې کتاب ولیکه، بیان یو د مجاز ډولونه په مجاز مې ځانګړی کتاب ولیکه. د هغې نه را وروسته په ادبي کره کتنه ما کتاب ولیکه، یو کتاب مې په عروضو ولیکه. اوس هغې کې یو څه تغییرات او زیاتونې مې دي، او د تالیف بڼه مې ورته ورکړه د سپرکو سیستم مې بدل کړه هغه شکل نو پښتو عروض نوم مې ورته بدل کړه پښتو عروض مې که خو زیاتونې پکې شوې دي البته زیاته داسې یو شل فیصده شل سلنه پکې زیاتونه شوې ده اوس بالفعل چې زه په کوم کتاب باندې د بهیر گزارشونه او راسره پنځه اویا گزارش اوس هم راسره شته دی او دغه اوس کوم کتاب د لیکوالۍ زما تر لاس لاندې دی دنه چې بېغمه شم انشاءالله کوشش کوم چې هغه گزارشونه چون د خلکو امانت دی د هر چا نظر دی زموږ د لیکوالو مشران لیکوال دي اکثر وفات دي پسرلی صاحب د خدای وبخښي او دې ته ورته نور ځوانانو کې هم اکثر وفات دي څوک دلته چارواکي دي لوړو پوړیو ته رسېدلي دي نو د هغه ټولو نظرونه دي پکې او هغه زما سره امانت دی کوشش کوم چې دغه امانت زه خپلې ټولنې ته وړاندې کړم او زما غاړه پکې خلاصه شي
تاسو ویلي چې په وروستي کتاب هم لیکوالۍ ته په دغه برخه
کې اوس په لیکوالۍ باندې هغه اخري نهایي کار یې تمام شوی دی صرف هغه پروفي او څه خبره ده هغه زه سموم نو لیکوالۍ کې هم دغه د اوس عصر سره د اوسني محل سره ما په تدریسي چارو کې هم چې زموږ په پوهنتون کې کوم کتابونه په دغه برخه کې تدریسیږي نیمګړتیا مې لیدله د نورو ژبو سره به چې ما د خپل لیکوالي کوم کتابونه چې چاپ او پخوا پرتله کوله نو د خپل وخت سره خو هر کتاب بشپړ د کمال خاوند وي
همدغه ځای زه یوه پوښتنه کوم ساده په دې وروستیو کې البته پخوا خو الفت صاحب هم په دغه برخه کې لیک کړی دی هاشمي صاحب کې کار کړی پنځغم کړی دی یو شمېر نور لیکوال هم په دغه برخه کې کار کړی بشپړ کتابونه چاپ شوي دي اړتیا څه وه ولې تا لیکوالۍ کتاب راواخیسته یعنی د لیکوالۍ په برخه کې دې لیک وکړه حال دا چې نور لیکوالان هم په دغه برخه کې لیک کړی
دا چې هاشمي صاحب زما استاد او سید محیدین هاشمي صاحب نو هغه سره ما مشوره وکړه چې هغه د لیکوالۍ کتاب لیکلو ما داسې نه چې د هغه خاطر رانه بد شي نو هغه ما ته وویل چې په نورو ژبو کې تاسې وګورئ په یوه موضوع باندې لس کتاب هم شه پنځلس هم شته مختلفو لیکوالو پرې لیکلي دي او ته هم کوشش وکړه لیکل وکړه کېدای شي ډېر څه په دې کې داسې راشي چې هغه په دې نورو کې نه وي او زما سره هم دا فکر و چې زموږ لیکوالي په دغه برخه کې د اوس عصر سره نیمګړې وه نو یو هدف زما سره یا موخه زما سره همدا وه چې موږ په پوهنتون کې کوم کتاب تدریسیږي نو هغه د دې وړ نه دی چې موږ د نورو ژبو په پرتله وګورو یعنی چې هغه د تدریسي ډېر مواد پکې کم و د موادو په دغه باندې نه چې هغه کوم مواد پکې دي هغه خو کرم مواد دي د هغې خبره نه کوم خو د بشپړوالي په چې اوس کوم موضوعات موږ او تاسې محصلینو ته وړاندې کوو یا زموږ آزاد لیکوال دی د هغوی دپاره هم یو لارښود په کار نو دغه هدف زما سره بیا مې په لیکوالۍ باندې پیل وکړ نو دا تقریبا دیارلس څپرکي کې سره راټول شوی کتاب دی تدریسي بڼه مې ورته ورکړې ده او انشاءالله چې په دې میاشت نیمه کې به سره راچاپ شي او په هغه کې ما داسې لارښوونې کړې دي چې هغه کوشش مې کړی چې جامع او معنی وي معنی په دې معنی چې د لیکوالۍ پورې څه شی دی هغه به پکې وي او بل شی به پکې نه وي او جامع په دې معنی چې نه مالیکوالۍ پورې اړوند مسایل پکې بشپړ توګه دی اوس مهال سره البته هغه پکې راغلی وي نو ډېر زیات انشاءالله چې زه باور لرم چې ځوانانو ته لاسته ورشي محصلانو ته لاسته ورشي خوښ به شي ځکه ما داسې ډېر روانه ژبه باندې ورته لیکلې او هغه مشورې مې ورکړې چې دوی د یو ښه لیکوال ته د رسېدو په لاره کې ښه ملتیا دغه اثر کولی شي
استاد په اوس وخت کې چې تاسې ګورئ دغه د اوس چې څوک لیک کوي یا زموږ ځوان کول دی یا له دور وړاندې یو څه کوم هغه پوخ کشر دی په لیک کې تاسې کومې ستونزې ګورئ څه ستونزې موجودې دي هغه لیکنۍ ستونزې کومې دي
یوه خبره خدا ده چې دغه د املا یا لیک دود بڼه چې ده ډېر ستونزې راغه شوي یو خو زموږ مشرانو یوه خبره کړې وه چې پښتو کې چې څنګه تلفظ کوئ کومه کلمه هماغه شانتي لیکئ د دې نه زموږ کشرخیلو یا مشران هم کله کله تیروځي په دې کې بیا عربي کلمې مو هماغه شانتي صحیح ده چې عربي کلمې خپله قاعده شته دی په ژبه کې موږ ورته لرو یا مفغنې کلمې دي د مفارسي کلمې یا د نورو ژبو نه چې راځي د هغې دپاره قاعدې لرو موږ خو په هر صورت اوس ګورئ یو ساده خبره چې کلمه ده کلمه یا لفظ چې په عربی کې کلمه ورته وایي په فارسی کې کلمه وایي او زموږ سره په پښتو کې کلمه ده اوس ورته مثلا موږ تاسو وایي وایي کلمه لیکي د کاپ د لام نه وروسته یې ورچو نو دا بالکل د دې څه مخالفی ما د اوسنیو لیکوالو لپاره چې دغه شانتي تیروتنې مکوي ډېرې دغه شانتي کلمې مخې ته راځي چې لیکوال په همدې دغه کې دي چې والا زه خو قاعده هم دا ده چې پښتو کې چې خو زه دا پیغام ورکوم چې د پښتو کلمې ښایي زموږ مشران هغه چې د پښتو کلمې څنګه تاسې تلفظ کوئ د خپل تلفظ له مخې په صحیح شکل باندې ولیکئ، نه دا چې د نورو ژبو کلمې تاسې راواخلئ او په پښتو کې څنګه تلفظ کوئ. ځکه هغې ته پام پکار دی، پام په دې پکار دی چې آیا په هغه ژبه کې خدا د معنا مخالفت نه رامنځته کوي. زموږ سره په خپله ژبه کې داسې کلمې خو نشته دی چې د دغې تلفظ سره برابر راشي او معنوي تېروتنه رامنځته کړي. دا ډېر یو مغلق بحث دی.
یو پوښتنه کوم ساده، که چیرته له عربي یا نورو ژبو زموږ ژبې ته کلمې راځي او موږ هغه شان ولیکو چې څرنګه موږ تلفظ کوو، څه ستونزه به راولاړه کړي؟ په دغه ستونزې اکثره ځوانان هم دغه شان کوي. مثلا لال دی، دوی لال تلفظ کوي، لال لیکي، یا دې ته ورته نورې کلمې دي، کوم مشکلات به راولاړ کړي؟
زه یو خو عامې کلمې دي زموږ او تاسې چې عربي نه راغلي دي، عربي په شکل کې خوندي دي، لکه حاکم موږ وایو، حاکم هماغه شان دي. کله لا د معنا په دغه چې موږ سره یوه معنا لري، لکه د جاسوس کلمه زمونږ سره یو معنا لري خو په عربي کې به د دې معنا دغه جاسوس نه دی، لکه موږ او تاسو چې د کوم جاسوس معنا کوو. یو خلا دا خبرې دي، زه په دې نظر یم چې هغه کلمه خصوصا د عربي نه چې راځي، که چېرته موږ او تاسو د پښتو تلفظ له مخې ولیکو او په پښتو کې معنوي تېروتنه رامنځته کوي، نو بیا په کار نه ده هماغه د عربي شکل صحیح ده چې په هماغه ولیکو. ځکه موږ سره دلته لکه د هوا کلمه، هوا په عربي کې په یا باندې لیکل کیږي یا ولاړ الف باندې لیکل کیږي، نو د نفسانی خواهشاتو یا غوښتنې خو په دې معنی ده، د نفسیاتو دې خواته راځي. زموږ سره خپله دوسترګې هیوا و الف هوا دام لرو موږ، که چېرته موږ دغه یې د عربۍ په الف ولیکو، نو زموږ هغه هوا چې د شمال یا د باد یا ځینې نور معناوې هم ورته شته دي، که د هغې په معنا بیا دې کې تېروتنه رامنځته کیږي چې آیا دا مراد دی که هغه مراد دی. زه په دغه ځای کې د دې مخالف یم چې دغه کلمې باید تشخیص شي، که چېرته دغه شانتي معنیزه تېروتنه رامنځته کوي زموږ سره، نو هماغه عربي بڼه صحیح ده. یا لکه ځینې کلمې چې ډېرې مروج هم دي، اوس کمیس او کمیس چې موږ او تاسې اوس کمیس ټول عوام وایي، خو که کمیس یې ولیکو که کمیس یې ولیکو مفهوم افاده کوي، ټول پښتانه خبر دي. ته نه د دې ضرورت نشته دی چې موږ قاف و میم و سواد باندې ولیکو، هماغه په خپل تلفظ یې ولیکو څه خبره نشته دی. خو ټول لیکوال که هغه زموږ که شرخیل دي که مشران دي، دغه ټکي ته پام پکار دی چې زه دغه کلمه پردی ده د خپل تلفظ یا د پښتو ژبې د تلفظ له مخې لیکم یا د عوامو تلفظ له مخې لیکم، که معنیزه تېروتنه رامنځته کوي نو په اصلي شکل یې باید ولیکي، او که چېرته معنیزه تېروتنه پکې نه رامنځته کیږي بیا پروا نه کوي، نو هغه بیا موږ اکاډمۍ هم لرو، ژبپوهان هم لرو، دا د هغوی مسایل دي چې په ده کې موږ ته فیصله
وکړو. استاد په لنډو ټکو کې راته وایي، یو ځوان لیکوال لیک کوي، هغه د لیکوالۍ کوم اصول په پام کې ونیسي، څه ډول ونیسي، لنډ معلومات ورته ورکوي؟
هغه څوک چې نوې لیکنه کوي هغه د هېڅ ډار نه لري د لیکنې نه، او دې دې وړې موضوعګانې ولیکي، غټو خاخونو ته دې لاس نه اچي. ځینې زموږ او تاسې کشرخیل لیکوال نسي دي په غټه موضوع ځان وتله چې زه د دغې موضوع صلاحیت لرم که نه لرم. اول ځان موضوع چې دې خوښه کړه، بیا د ځان سره بیا امکانات دې وګوره، بیا کتابونه وګوره چې ته په دې کې مزل کولی شي که نه، خصوصا رسمي لیکنې چې بیا غره ګرځیم نه او تا به ځان پسې ثبت کړي او قرار بورته ناسي، نو خپله وړتیا په پام کې نیول دا ضرور ده. بل د وړو وړو مسایلو نه، زه خو اکثره داسې وم ځوانو لیکوالو ته چې لیکلو سره شوق دی، په خپل کور ولیکئ، په خپل کلي ولیکئ، په خپلې ولسوالۍ ولیکئ، همدغه شان چېرته چې تاسې ژوند کوئ هغه حالات ولیکئ، خپله چې څه احساسوئ هغه ولیکئ، د څه شي نه متاثره شوي څنګه چې تاسې فکر کوئ مسې ولیکئ. هېڅ دا ډار مه لرئ چې یاره د کې جمله خرابه شوه او که کلمه خرابه شوه، یو ځل یې ولیکه بیا ورباندې فکر وکړه، بیا ورباندې فکر وکړه. نو په دغه وړو وړو مسایلو چې ته لیکل شروع کړي، ستا ذهن، ستا قلم، ستا فکر او نظر او د ټولنې نه برداشت دا به په یوه لیکه کې راشي، او ته به د هغه پوخوالي یا د بشپړوالي خواته حرکت وکړي. نو که سړی د ابتدا نه د بشپړوالي په فکر کې، نو دا ښه لیکوال کېدلی نه شي. موږ باید کشرخیل لیکوال ما پیغام داده چې وړي وړي مسلې راوخلي، واړه واړه موضوعات راوخلي، دا یو اړ خپل پریکټیس پکې ښه قوي کی. بیا ورور لکه موږ ماشوم ته چې په ابتدای کې خو که زور ته جاړو ویم پاغې به ښه پوه شي، او که داسې یو نوم واخلم چې هغه معنوي نوم وي چې سره لیدلی نه وي. که زه مثلا کاڼې ورته وایم، د کاپ کاڼې ورته وایم، نو کاڼې خو هغه ویني چې دغه شي ته کاڼې وایي. یا موږ او تاسې وایو چې امسا الف امسا، هغه دا کوي. خو که معنویاتو ته لاړ شو ماشوم زده کړه نشي کولی. تاسې وګورئ په کتاب باندې چې کوم شکل رسم شوی وي نو یا انځور شوی وي، موږ او تاسې ګورو ماشوم سمدستي وایي چې هندوانه، سمدستي وایي چې چپلکه، سمدستي وایي چې پیشو. دے لی دلی محیط کی نو دیغی لیکم بیزر ورته ورزی کنه. نو دغه شانتی کار در ابتدائی لیکوال دا پارا هم پا کار دیا دا کشر خیلو دا پارا چه واره مواره موضوعات دا محسوساتو نمعنویاتو تلاتشی، دا مهمه خبره ده. نه دا چې دا سم دستی په معنویاتو باندې شروع وکړي او داسې مقالو ته لاس واچي چې بیا په خپله پې پښیمانه وي. یو څوک اوس اکیډمۍ کې کار هم کوي، مشر لیکوال دی، په یو چای لیکنه وکړه. نو زه هغه وخت کې ته نه ډېر کشر هم دعوت جهاد کې وظیفه ونه، ما ورته وویل استاذه په ژوندیو څوک تاریخ نه لیکي. کله چې سړی وفات شو خیر دی، ویلي کار زه چې پسې لیکي. وګوري په ژوندي سړي کې تا تاریخ لیکي، په هغه کې به ته داسې څه ولیکي چې بیا به پښیمانه وي. په بورډ کې ډېر کلونه لس کاله وروسته راته مخې ته راغی، که څو کاله یا پنځه کاله وروسته، نو همداسې افسوس یې کوم. ماته هم کار سه ډېر پښیمانه یم، ډېر پښیمانه یم. ولي وایي هغه تا چې راته ویلو، اوس خو هغه سړی بل شي او خاتو او ما پی کتاب چې ما خواږه ورځ درته وي. نو خبره دا ده چې موږ او تاسې وروسته په خپل لیک پښیمانی کوو. نو راشئ کشرخیلو ته، البته زما پیغام دا دی، راځئ چې د وړو مسایلو نه شروع کړو، خپل پریکټیس وکړو، او ورو 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 موږ او تاسې لوړو خاکونو ته لاړ شو. انشاءالله چې دار ونه لرئ او په دغه طریقه باندې تاسې مخې ته لاړئ، نو په راتلونکي کې به یو ښه لیکوال او غوره لیکوال به هم تاسې وئ.
ډېره مننه.
مننه تاسې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د یو پاچا په اړه دا کیسه مشهوره وه چې یو وخت چا ډیر ښایسته خاورین لوښی ورته ډالۍ کړ. د پاچا ډیر خوښ شو، خو کله چې د ډالۍ راوړونکی له ماڼۍ ووت، خپل خدمتګار ته یې وویل چې لوښی راوړي. خدمتګار لوښی راوړ، پاچا په لاس کې واړاوه، راواړاوه او په ځمکه یې وویشت. خدمتګار وارخطا شو. پاچا ورته وویل، د دې لوښي کودي ټول کړه، پوهیږې چې ولې مې دا لوښی مات کړ؟ خدمتګار ځواب ورکړ، نه صاحب. پاچا وویل، لوښی خورا ښایسته جوړ شوی و، وېرېدم چې که بل وخت بل چا مات کړی وای، ما به د قهر او غضب له وجې هغه ته سخته سزا اورولې وه. تاسو چې اوس کوم نقل اورئ، په دې نقل کې هم یو لوښی پاچا ته وړل شوی. خدا چې د لوښي لوړونکي سره څه کېږي، نقل ته به غوږ شو چې وږمه جبارخیل راوروي.
هوښیار انجلۍ. یو بزګر او میرمن یې کروندې ته لاړل چې للون وکړي. خپله وړه لور یې په کور کې یوازې پرېښوده. دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده را پیدا شوه. زنګو ته ودرېده. نجلۍ یې په تندې ښکل کړه او ویې ویل، ما درته دوی ډالۍ راوړې دي، ښایست او هوښیاري. چې بزګر او میرمن یې له کروندې راستانه شول، خپله لور یې تر بل هر وخت ښکلی ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله. له ځانه سره یې وویل، زما خو نه په کار کېږي، ښه ده پاچا ته یې سوغات وروړم، دا اوس اوس روانېږم. بزګر له باغه وبوت کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې یې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لور یې پینا ورته وویل، زما په ګمان داسې مه کوه، که ته پاچا ته اوکلۍ ورکاره کړې، هغه به درته ووایي چې بې لاس دې اوکلۍ څه په کار ده. خو پلار یې لور ته وویل، چټي مه غږېږه او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورسوه او د سرو زرو اوکلۍ ورته ونیوله. پوی ویل، صاحب، دا مې تاسې ته سوغات راوړی ده. پاچا اوکلۍ ورنه واخیسته. ویې ویل، ډیر ښه، ډیر ښه، ډیره ښکلې ده، خو لاستی چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، لاستی مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکلۍ دې ومونده او لاستی دې ونه موند؟ دا خو عقل نه مني. لاستی دې له ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې یې رانه وړي د غلو په ډله کې دې په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوارکی حیران حیران ور وکتل او چې مخ یې شاته اړو له ځانه سره یې ورو وویل، لور مې څومره هوښیاره ده. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول. پوښتنه یې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، خپله لور مې یاده کړه. هغې راته ویلي وو چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه، ځکه هغه به خامخا لاس دې درنه وغواړي. پاچا بد زړی نه و، خو ډېر بل حوسه، دمدمي مزاجه او یو څه حریص بنیادم و. د ماشومانو غوندې به یې ناسونه خرې کولې. بزګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډېره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څه سنۍ درکړم چې داسې ټکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا دا هم ورته وویل، ګوره بزګره، که د لور داسې ټکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه بندیخانې ته استوم. پوه شوې؟ بیا یې وخندل او ورته یې وویل، په خدای دې سپارم. بزګر ډېر پریشانه او خوابدی کور ته ستون شو. لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډوکو جوړ و ورکړ او سنۍ یې ورته کېښودې او په زړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه، خو پینه وارخطا نه شوه. ویې خندل. پلار ته یې وویل، سنۍ راته پرېږده، خو څرخۍ بیرته پاچا ته ورکړه. ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټکر به دې په ډېر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې ګڼې به راکوي چې د همدې څرخۍ د کبانو د هډوکو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی. دغه وخت پاچا په سر برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه، ورته یې وویل، لور دې ډېره استاذه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډېره نیغه کوي ده، غواړم ویې ګورم، دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې دا غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو ډېر خوند ورکوه. بزګر ته یې وویل، خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅوي، نه یې جامې اغوستی وي، نه به په خپلو پښو روانه وي، او نه به په آس کچر یا خره باندې سپره وي. بیا یې وخندل، زه په مخه دې ښه. بزګر خوارکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېده چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام واوراوه، هغې وخندل. ویې ویل، دا اسانه شرطونه دي. پینه خپلې کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښته یې په اوږو را پرېښودل چې تر پښو پورې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې ننه ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه وځي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینه د پلار پټو ته لاړه، مکې یې ونیو او تر خاره پورې د مک په شا نیم په مګه ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال ولیده ډېر یې وخندل. درباریانو ته یې وویل، له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي. او بیا یې دې ته مخ واړو، پوښتنه یې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ د بزګر اوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتلي وو، پاچا په یوه چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي یې ونیسي، د دربار طویلې ته یې بوزي. د آس څښتن چې دا حال ولید په منډه منډه پاچا ته ورغی. خپل آس یې ورنه وخوت، خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلي. ویې شاړه. ملکې پینا میړه ته وویل، یا آس په به یې واخله او یا یې له خپل څښتنه مه وړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستاوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې واخیست، تر ځان یې تاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چغې یې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چغې یې وهلې او په تېره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لار بار کېده. پاچا ورته آخر بې حوصلې شو، له کړکۍ یې آواز ورباندې وکړ، ورک شه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې، ته لکه چې زموږ د ښار په دا ګنده فیالو کې د کب نیولو استاد سي. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ور غبرګه کړه، هو لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې به ناپړیتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ یې وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله، ورته یې وویل، دغه بزګر ته دغه چل پرته له تاب بل هیڅ چا نه دی ښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه، ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه زما له کوره به بزه ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو، اعلی حضرته زه د امر تابع یم، زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور پلار او ساده کلیوال راته خوشحاله شي. خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ته نیږم. تا چې واده راسره کوو راته ویلي مو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګران به یې شی وستا وي. پاچا ورته وویل، هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېد خوب به یې وړ. ملکې همدا بوټی له صندوقه راوویست، له پاچا سره یې ولګاوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټي بګۍ وغوښته. ویده پاچا یې وروخېجاوه، د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. ګوري د څراغ د تیرڼا ته په یوه ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چغه کړه، زه چیرته یم؟ دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل، صاحب دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې یې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بل هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران و.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو په تیر باس کې د کنایې پر ډولونو د ښاغلي احسان الله درمل خبرې واورېدې. نن د کنایې په اړه د باس دوهمه او وروستۍ برخه اورې. ښاغلی درمل راته وایي چې د کنایو د راټولولو په برخه کې څه باید وشي.
ځینې کنایې چې په رمزونو بدلې شوي، په حتی ځینې کنایې ورو ورو مري هم، دغسې چې په ټولنه کې د دوی عملي زمینه یا ظاهر ری بڼه ختم شي، بیا وروسته څوک نه پوهیږي چې د دې مطلب څه دی. ورو ورو ختمیږي، ځان نو کنایو ته پرېږدي، ځای نو کنایو ته پرېږدي. مثلا اوس د خطر دپاره دا د تمدن سره او د نوي ژوند سره مالیکې لري. موږ تاسې اوس یو کنایه لرو چې سره اشاره یې ورکړه یا شنه اشاره یې ورکړه، نه سره اشاره د خطر دپاره او یو شنه اشاره د یو هیلې دپاره استعمالیږي، چې یو هیله پکې پیدا شوه په دې موضوع کې. نو دا د نوي تمدن سره یا د ترافیکي اصولو سره تړلې کنایې دي چې په ټولنه کې راځي. کنایې زیاتره وخت د ټولنې د دود و کلتور او دی پټولن کې دی موجود دو سہولتونو نه راځي چې خلک د چا سره زیات کاروبار لري. یو بل ډول کنایا ده چې دم خده چې د لستونکو سره شریک کو تاریخ په نامه ده، دا لکه موږ تاسو وایو چې پلانکای په غوږو وایو دی غوږ وهلو ته چې زه یو داسې خبره وکم چې تور باندې پوه شي. په محفل کې یو خبره کوم خو مطلب یو سړی بیا غور باندې پوه شي، یو څوک په غوږ وایم دې ته تعریض وایي. دم کې نایا ده مثلا د درویش دورانی یو شعر دی ډېر مشهور چې ډېر ښکلی تعریضي کنایه پکې راغلی چې قاتل به نه یې خو زه دومره ګواهي ورکوم توره دې تک سپینه یوړه تک سره دې راوړه. دلته قاتل په غوږ ویل شوی چې یې نو دې ته تعریضي کنایه وایي. یا مثلا که مونږ یو څوک وي د ورور یتیم ورته پاتې وي، یا یو یتیم ورته پاتې وي د هغه سره ظلم کوي، او مونږ د هغه په مخ کې د حمید بابا دا شعر وایو چې د هغه لستوني لاس یا د بیضا دی چې پرې وچې کاندي اوښکې د یتیم، نو په چال کې مو دی پوهولی چې د یتیمانو سره بد چلند دی ښه کار نه دی. یا مثلا که یو څوک د مقام دپاره یا د ځان د لوړوي دپاره دغسې کارونه هم کوي چې هغه د پستې په بیه تمامېږي، کیدای شي سړی د حمید بابا دا شعر کې د ده په مخ کې ووایي چې پروت په وینو کې لت پت په پت کې خیم نه د سرو زرو په تخت باندې بې پته، نو دا مو د هغه په حق کې کنایه ویلی. یا مثلا که یو څوک تل د خلکو تر احسان لاندې وي، د بل په وږو خیږي، کارونه کوي، هېڅ کار بې واسطې او بې جنجاله نه کوي، خامخا د یو چا په سر پیټې وي، موږ که د شهیدا دا شعر د هغه په مخ کې ووایو چې د افتاب په کمن نخیزم اسمان ته نګدم بار لک شبنم په دوش د ګلو، نو هغه مو پویوله یا په غوږ مو ویلی چې د ستا په کار باندې زه پوهیږم چې سم نه دی روان. یا مثلا که موږ سره خپل یو دوست ډېر نږدې دوست موږ سره دوکه کوي، درغلي کوي، او موږ د درویش دراني دا شعر ورته ووایو چې نور که هر څنګه د خدای د نر کار کړی دی، زما دښمن را باندې مخامخ گذار کړی دی، نو دی مو په چل کې پویولی چې خبره مخامخاوي. دې ته تاریخي کنایې وایي چې ډېرې زیاتې دي. د سعدي شیرازي په اړه یوه کیسه مشهوره ده چې ده ته یو چا وویل چې حماسه چې دی په فردوسي تمامه ده، نور حماسه نشته. ده دغه خبر د ځان په اړه کنایه وګڼله چې ما ته دې وویل چې مطلب زه حماسه نشم لیکي، نو په ځکه د بستان پنځم فصل حماسې ته ځانګړی کړی وه، حماسه یې لیکلې. یوه مهمه خبره ده په کنایو کې، لکه ما چې مخکې مو وویل چې کنایه یوازینی هغه توکی دی په دې مجازي توکو کې چې شاعران د عوامو د ژبې نه اخلي. هغه شاعران چې په کلو کې اوسېدلي وي، په محلي سیمو کې اوسېدلي وي، د عامو خلکو سره یې ډېرې خبرې کړې وي او نږدې ورسره پاتې شوي وي، د هغو په شعرونو کې تاسو د کنایو ډېرې جالبې بېلګې لیدلی شي. او دا د ژبې د بدلولو دپاره د مستقیم بیان نه دی، د مستقیم بیان د بدلولو دپاره ډېره ښه طریقه ده چې خیال پکې متحرک کیږي. یو هغه کنایې چې ولسی کنایې دي، محلي کنایې دي، خلکو جوړې کړې، عوامو جوړې کړې، لکه موږ چې په مخکو شعرونو کې بېلګې وویل او بیا شعرونو ته راغلي. ځینې کنایې د شاعرانو په خپله هم جوړوي. د شاعرانو د کنایو یو خصوصیت دا وي چې دوی خپلې کنایې بیا بیا بدلوي. کېدای شي یو ځل شرابو ته ترخي اوبه ووایي، بل ځل بله کنایه ورته جوړه کړي، بل ځل بله. خو د عوامو کنایې چې دي ډېر وخت پاتې کېږي او ډېر اوږد ژوند کوي. د یوې جغرافي نه بلې ته ځي، صرف بڼې یا یو نیم کوچنی ژبنی بدلون پکې راځي، خو ډېرې نه بدلېږي. مثلا د شرابو په اړه دغه یو د استاد پسرلي مخکې شعر مې وویل چې شیخ څه ترخو اوبو ته پرېږدم، ستا د تر سر واوړي د کوثر اوبه. دلته د ترخو اوبو یو کنایه ورته جوړه کړې. بل ځای کې وایي چې شیخ اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي، وایم رښتیا چې وچومه د پیالو وښکې. دلته د پیالو وښکې ورته وایي، بله کنایه ورته جوړه کړې. او کېدای شي بله ورته جوړه کړي. د کاروان صاحب یو شعر ده چې په خلوت کې به د تاک ته یونر وي، په جلوت کې څه ویله وایي د کوثر دی. د تاک ته یونر اودل بیا همدغه کنایه ده چې مختلفې ورته جوړې شوي. مخکې موږ یوه خبره وکړه چې هر استعاره یوه کنایه ده، خو هره کنایه ممکن استعاره نه وي. په دې وروستیو شعرونو کې چې ما وویل چې شیخ اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي، وایم رښتیا چې وچومه د پیالو وښکې. د پیالو وښکې استعاره هم ده، مکنیه استعاره. موږ د پرسونیفیکیشن په بحث کې وویل چې پیالو ته انساني ځانګړنې ورکړل شوي، بیا د هغوی وښکې بهیدلي او د څاڅکو څاڅکو تویدلو ته د هغوی وښکې ویل شوي. استعاره هم ده خو کنایه هم ده. مگر ټولی کنایه استعاری نوی هر استعاره یو کنایه وی یعنی د استعاری نه د کنایه استفاده هم کولی شو خو د ټولو کنایو نه د استعارو استفاده نه شو کولی ځکه چې د ټولو اړیکې تشبیهي نه وي.
ډاکټر صاحب اوس دوه خبرې دي. یوه خبره دا چې متاسفانه کنایه ډېرې کمې راټولې کړې دي چې په ولس کې دي او زموږ لیکوال هم چې دی دغه شي ته یې ډېره توجه نه ده کړې. په شعر کې خو یې ګټې تاسو وویلې چې خورا ډېرې دي. نو یو خو به په دې خبرې راته وکړئ چې ځوانان چې په کلیو کې دي دغه برخې ته له دې سره باید څه وکړي راټولې کړي پرېږدي همداسې؟ او بل دا ده چې څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
اول خبر خدا دی چې هغه سیمې چې خصوصا د یو څه سوچا پاتې شوي دي او ډېره د حکومت او تمدن ډېره څپه نه دی ورسېدلې هغلته ژبه هم سوچا پاتې دی خصوصا د پښتنو په لرې پرتو علاقو کې. په دوی کې ډېرې جالبې کنایې دي. زه فکر کوم که دغه راټول شي په کندهار کې په غزنی کې په زابل کې همدغسې په خوست پکتیکا پکتیا همدغسې د ننګرهار په کلیو ولسونو کې تر کونړ پورې دغه یوه ساحه چې دی د کنایو ډېره پراخه او ډېره لویه زیرمه لري چې متاسفانه ما نه دي لیدلې چې راټولې شوې وي. که راټولې شوې وي هم ډېرې کمې د یو فیصد به هم نه وي راټولې شوې. دغه کنایې زموږ د ژبې ډېره لویه سرمایه ده او خصوصا که دغه راټول شي د دې نه شاعران په شاعرۍ کې ډېره استفاده کولی شي او که ورباندې پوه شي ډېر لوی حسن په ژبه کې ایجاد کړی. که تاسې پکتیا ته لاړ شئ یا د پښتونوارې لرې پرتې سیمې ته چې لاړ شئ هغلته خلک داسې دي لکه شاعران عوام خلک. هیڅوک مستقیمه خبره نه کوي چې ته ته ووایي چې ډوډۍ خورو یا مرکه کوو یا څه کوو. دا خبره په متبادلو الفاظو درته کوي. مانا به همدا وي خو د هر څه دپاره بېلبېل الفاظ دي او دا په ژبې کې ډېر لوی حسن پیدا کوي. که دا څوک قلم بند کی د کتابونو په شکل یو خو ډېر لوی کتابونه وي زه فکر کوم ډېره لویه ذخیره به فولکلوریز ذخیره به وي. بل دا چې شاعران ډېره استفاده ورنه کولی شي د متبادلو خبرو دپاره. بله خبره دا ده چې په شاعرۍ کې لکه مونږ چې ووي مستقیم او صریح کلام د شاعرۍ د روح سره جوړ نه دی. شاعرۍ کې به هغه خبره که غیر مستقیمه کیدای شي که لږه په ابهام کې کیدای شي تر صریحې خبرې ډېر خیال پرونکي راځي ځکه چې موږ باید لوستونکي ته په خیال کولو کې مقور کړو. نو په دې لحاظ د کنایو په اړه وروستی یو څو خبرې کوم چې بیرته دا د ټول بحث تکرار پکې راشي او زمونږ بحث هم پرې راټول شي. هغه یوه خبره اوله دا ده چې کنایه د صراحت نه تیښته ده. داسې تیښته چې موږ د یو څه شي لوازم یادوو او د هغه نه ملزوم ته رسېږو. یعنی د کنایه په ظاهر کې موږ داسې څه یاد کړي وي چې هغه د معنا سره لازم ټکي مو یاد کړي وي چې د دې کنایه څه معنا دی باطن. د هغې لوازم یادوو خپل هغه معنا نه یادوو خو د هغې لوازم یادوو د همدې لوازمو نه رسېږو ملزوم ته. هغه معنا ته ملزوم وایي یا مکنی عنهو. نو د خپله یو خیال پرونکی میکانیزم دی په ادبیاتو کې. بل دا چې موږ ویل چې په مجاز کې لکه په استعاره کې او په مرسل مجاز کې د حقیقت او د کلمې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ یو پل موجود وي چې موږ علاقه ورته وایو یا قرینه ورته وایو چې ځینې عالمان علاقه صارفه یا قرینه صارفه هم ورته وایي. په دې معنا چې دا زما ذهن منصرف کوي د حقیقت نه د مجاز خواته چې د کلمه په اصلي معنا نه دی استعمال شوی باید منصرف شي. یعنی د انصراف دپاره یو لارې وي. دغه علاقه په کنایه کې هم وي خو د حال سره معلومیږي. مثلا که یو ماشوم وي او په ډبرو د مچیو ځالي ولي د بمبرو ځالي ولي موږ دته وویو چې هلکه په د بمبرو ځالي مه وله. دلته کنایه اصلي معنا ورکوي. مګر که په یو مجلس کې ناست وو او یو څوک شر جوړوي یو شرارت جوړوي یو څوک راپاروي موږ په دې وخت کې دا خبره وکړو بیا د دې حال نه پوهیږو چې اوس خو نه ماشوم شته نه د بمبرو ځاله شته. د دې حال نه پوهیږو چې د دې کنایې مطلب دا دی چې دغه شر مه راپاروه.
شریرو په حصه کې یوه خبره ده یوه کنایه بل هم شته ده وایي پلانای چې ده په لوی لاس په روغ ځان وایي ښکر لګوي.
بلکل دغه کنایه زموږ خواته هم شته چې په روغ ځان ښکر لګوي یا زموږ خواته وایي چې پلانای روغ سر ته داغونه ورکوي. کنه سر روغ دی نه خوږیږي داغونه ورکوي. بله خبره دا ده چې ځینې پوهان وایي چې کنایه او مجاز یو شان دی. اصلی خبر دا دی چې د مجاز او د کنایې ترمنځ د خاص او عام اړیکه ده. هر استعاره هر مجاز کې د شي کنایه وي، خوره کنایه مجاز نه وي. بل خبر دا دی چې کنایه هم د تشبیه او د استعاره غونتی دوه اړخ لري. یو یې موي چې ظاهري اړخ دی چې هغې ته مکنیه به وي، نو په دې باندې کنایه شوي، او بل یې باطني اړخ دی او درونی اړخ چې هغه د کنایې معنا دی. بل خبره چې موږ وکړه هغه دا وه چې کنایه د مکنیانهو یا د معنا د لحاظه په څو برخو ویشل شوي، چې یا به معنا موصوف وي، یا به فعل وي، یا به مصدر وي، یا به صفت وي. همدارقم د ظاهر او د باطن د اړیکو د واسطو د لحاظه هم په څو برخو ویشل شوي. یوه یې تلویح ده چې د ظاهر او باطن یا د لازم او ملزوم ترمنځ اړیکې ګڼې وي، ډېرې وسیطې وي، چې ما مثالونه وویل. چې بل دا چې اشاري کمې وي چې هغې ته ایما وایي، بل دا چې اشاره ډېر مبهمه وي، موږ نه پوهېږو چې د دې ترمنځ د واسطه څه شی دی. دې ته بیا رمز وایي چې ځینې وخت په سمبول هم بدلېږي.
بېدل د شعرونو په حصه کې ویل کېږي، وایي بېده بېدل شعرونه چې دي یوه کلي لري، هر چا چا کلي ومونده، هر رمز یې وموند، بیا کولی شي چې د ده د شعر په ډېرو باریکیو.
بلکل لومن صاحب د په دې کې یو ورځ د هندي سب شاعران چې دي، په هندي سب کې د سب سبکي ځانګړنه دا ده چې د هغوی ژبه محلي ژبې ته نږدې وي، ځکه چې د هندي سب په وخت کې شاعران د دربارونو نه راوتلي وو. عام خلک شاعران وو، دیقان، دکاندار او ګاډیوان، ډېر خلک شاعران شوي وو او شاعري عامه شوې وه، ولس ته راوتلې وه د دربار نه. نو په دې لحاظ په شاعرۍ کې د عامه ژبه هم زیاته شوه. د بېدل په شعر کې، د استاد پسرلي په شعر کې، د صاحب په شعر کې، او د هندي سب د ټولو شاعرانو په شعر کې، یا د هر شاعر په ژبه باندې د پوهېدو دپاره، د هغه په شعر باندې د پوهېدو دپاره، د هغه وخت په کنایو باندې پوهېدل ضرور دي. حتی د استاد پسرلي د شاعرۍ په مخ کې یو لوی خنډ همدغه د غزني د خلکو کنایې او متلونه او ولسی اندونه دي. که څوک په دغو باندې نه پوهېږي، نه شي کولای چې د شاعرۍ ته لاره وروږي. بله خبره دا ده چې ولسی کنایې عامې وي، شاعرانه کنایې خاصې وي. شاعرانه کنایې هغه دي چې شاعران یې جوړوي، ولسی کنایې د خلکو د خونه جوړې شوې وي او بیا شاعران په پور ورنه اخلي. هغه کنایې چې د پخواني کلتور او عقیدوي ارزښتونو په زمینه کې جوړې شوې وي، کله چې هغه ارزښتونه یا هغه کلتور د منځه لاړ شي، ځکه چې کلتور متحول او متغیر شی دی، بدلېږي، بیا کنایه هم په رمز بدلېږي او حتی په یو سمبول بدلېږي. د دې دپاره چې په دغسې کنایو پوه شو، یوه حل لاره یې دا ده چې موږ د کنایې د ایجاد سیمه پیدا کړو او بیا د کنایې د ایجاد عمر پیدا کړو، د کنایې عمر پیدا کړو. که د کنایې په عمر پوه شو، بیا پوهېدلی شو چې په هغه وخت کې کلتوري مسلې څه وي او کنایه تحلیلولی شو. او وروستۍ خبره ده چې تاریز د کنایې هغه ډول دی چې موږ یو چاته خپله خبره ورسوو یا په غوږ یې وهو. دا بحث به په یوه تاریزي کنایه ختم کړو چې د درویش صاحب یو ډېر ښکلی شعر دی چې یار ویل زه تر تا د خار دا لیونۍ ښه ګڼم، یار ویل زه تر تا د خار دا لیونۍ ښه ګڼم، ما ویل سم وایي زه هم تر خپل ځان دای ښه ګڼم. دلته شاعر د دې په ځای چې یو خو یې د خپل معشوق خبره تایید کړي، بلې په هغه باندې یوه تاریزي کنایه هم کړې شي. مطلب صحیح دا خبره خو سمه ده چې د لیونۍ زه هم د ځان ښه ګڼم، ځکه چې تا ته تر خپلو مینانو د لیونیو قدر ډېر دی. هغه یوه خبره کوي او د بله کنایه ورباندې ویلي. نو کنایې په شعر کې یو ډېر زبردست او تصویري میکانیزم دی. که چیرې شاعران ورنه خبر شي، بیا به زه فکر کوم ډېر شاعران د عوامو خلکو خبرو ته او د عوامو خلکو خولو ته ګوري شي د دوی په خبرو کې څه تصویرونه دي او دا په شعر کې څنګه د ژبې د اوتوماتیکي بڼې د بدلېدو دپاره کارولی شو. د شعر په ژبې کې به موږ وروسته هم بحث وکړو. یو لویه ځانګړنې دا ده چې موږ د عادي او د اوتومات او د حقیقي او قراردادي ژبې نه راوځو، خپله خبره په یوه داسې ژبه وکړو چې هغه د عادي ژبې سره فاصله لري. د دې فاصلې یو میکانیزم دا دی چې موږ خپله ژبه تصویري کړو. په عادي ژبه یا اوتوماتیکه ژبه کې هر ټکی یو مدلول لري. قلم قلم ته وایي، کتابچه کتابچې ته وایي، ګل ګل ته وایي، سرو سروي ته وایي. خو کله چې موږ ژبه تصویري کوو، بیا سروا دنګ جلې ته وایي، قلم یو بل شي ته وایي، ګل یو بل شي ته وایي، هر څه خپل نومونه بدلوي. نو په دې لحاظ کنایې، استعارې، مجاز او تشبیهات هغه ځینې میکانیزمونه دي چې د ژبې د تصویري کېدو دپاره کار کوي، او هغه شاعران چې په دې باندې پوهېږي هغوی په شاعرۍ کې لویه ګټه کولی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب،
ډېره مننه.